وبسایت ما از www.azadiradio.com. ساعت استودیو 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی همکارم اسمت ساروان با شماست. ساروان صاحب بفرمایید.
مننه، سلامت باشید سرور صاحب. کوروادان قدر من اوردن کو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د ښه پرونه کې چې یو ساعت دوام کوي او ری چې د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې د کابل د علماو شورا پر رئیس د حملې عامل نیولې دی او تحقیقات ورڅخه کوي. نور موضوعات هم لرو او تر څنګ یې دوه اونیز پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت څه دی. لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د کابل د عالمانو شورا د رئیس قاتل نیول شوی دی. داعش سختریزي ډلې د خوست او ورغزی ایجنسۍ د حملو مسؤلیت ومانه او پاکستان وایي په کراچۍ کې د چین پر کنسلګرۍ حمله غالبا په هند کې پلان شوې وه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د دینی عالمانو شورا د رئیس عبدالبصیر حقانی د قتل اصلي عامل نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان وویل هغه دینی عالمان چې د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي باید له مشکوکو معلوماتو یا تهدید سره د مخامخ کېدو په صورت کې پولیس خبر کړي. د کابل د دینی عالمانو شورا مشر مولوي عبدالبصیر حقانی پرون شنبه د چل ستون په دهنه باغ سیمه کې وغوښل شو. د جمعې په ورځ په خوست کې د ملي اردو شپږ ویشت پوځیان په داسې حال کې په یوه برید کې وغوښل شول چې د جمعې لمونځ یې کاوه. په دې پیښه کې تر پنځوس زیات ټپیان شول. له بلې خوا د افغانستان د ولسمشر ویندوی وایي د خوست حملې په اړه جدي څېړنې کېږي. د افغانستان د ولسمشر ویند محمد هارون چخانسوري پرون خبریالانو ته وویل چې په خوست کې د جمعې د لمانځه په وخت د ملي اردو پر عسکرو حمله په مزار شریف کې په شاهین قلو اردو کې هغې حملې ته ورته وه چې د 2018 میلادي کال د اپریل په میاشت کې شوې وه. چخانسوري وویل چې په دې اړه جدي څېړنې کېږي او هغه کسان به چې غفلت یې کړی محاکمه شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په خوست کې حمله غیر انسانی او غیر اسلامي بللې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن یکشنبه په یو شمېر نسبتا کوچنیو ولایتونو کې د ولسي جرګې د ټاکنو ګټونکي اعلان کړي. د دې کمیسیون مرستیالي وسیمې بادغیسي آزادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر نورو ولایتونو د ولسي جرګې د ګټونکو ابتدایي لیست به اعلان کړي.
سره تعداد زیادی از ولایت دیگر در حال
په ډېرو ولایتونو کې په کار لګیا یو. فکر کوم چې نن به د یو شمېر هغو ولایتونو چې ساحه یې کوچنۍ ده او کار پکې آسان و پایلې اعلان کړو، خو د ولایتونو نومونه مې په یاد نه دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمعې په ماښام د ولسي جرګې د فراه، دایکنډي، ارزګان، جوزجان او بامیان د ګټونکو ابتدایي نتیجې اعلان کړې. کمیسیون مخکې ویلي و چې د پنځو ولایتونو ابتدایي پایلې د شنبې په ماښام اعلانوي، خو وسیمې بادغیسي وویل چې دا پرېکړه یې بدله کړه. هغې د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په قبایلي سیمه ورغزی ایجنسۍ کې د وروستۍ خونړۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې سختدریځې ډلې په غاړه واخیست. د ورغزو ایجنسۍ په کلایي سیمه کې د جمعې په ورځ په یوه مارکیټ کې په انتحاري حمله کې پنځه دېرش تنه ووژل شول او تر پنځوس ډېر نور ژوبل شول. د کلایې اکثره اوسیدونکي شیعهګان دي. د پاکستان پولیسو تر حملې وروسته وویل چې چاودېدونکي مواد د ترکارۍ په یوه صندوق کې مارکېټ ته وروړل شوي وو، خو داعش پرون شنبه پر خپله ویبپاڼه اعماق ادعا وکړه چې د کلایې حمله دوی کړې ده. داعش ادعا کړې چې په حمله کې اووه پنځوس شیعهګان وژل شوي او پنځه اویا نور ژوبل شوي دي. دې ډلې پرون د خوست لیوا په جومات کې د اتحادي حملې مسؤلیت هم په غاړه واخیست. د پاکستان پولیسو ویلي په کراچي شهر کې د چین پر کنسولګرۍ حمله غالبا په هند کې پلان شوې وه. پولیسو ویلي په دې اړه چې د حملې طرف په هند کې دی څېړنې کوي. په کراچۍ کې د جمعې په ورځ د چین په کنسولګرۍ حمله وشوه، خو حمله کوونکي مخکې تر دې چې د کنسولګرۍ ودانۍ ته ننوځي له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. د حملې مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم بیلتون غوښتونکي ډلې په غاړه واخیست. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه مخکښ مشره او د پاکستان د ملي جرګې غړي محسن داوړ بیګا واده وکړ. محسن داوړ په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له نږدې ملګرو او لومړیو کسانو چې په پاکستان کې د پښتنو د حقونو د ملاتړ لپاره ږغ اوچت کړ. د ټولنیزو رسنیو پر بېلابېلو پاڼو د محسن داوړ ملګرو د هغه د واده عکسونه خپاره کړي او پلویانو یې مبارکۍ ورکړي دي. او د سوریه دولتي رسنۍ وایي حلب ښار د وسلوالو مخالفانو په ډزو په لسګونه تنه ژوبل شوي او یو شمېر کسانو ته د سترګو د نظر او سا ایستلو ستونزې پیدا شوي دي. د سوریه دولتي تلویزیون پرون شنبه د یو شمېر کسانو تصویرونه وښودل چې په روغتون کې ډاکټران درملنه کوي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس په لندن کې د سوریه د بشري حقونو د څارونکو په قول وویل چې پر حلب له حملې وروسته ګاز خپور شوی دی. د وسلوالو مخالفانو مشرانو دا تورونه چې ګني له کیمیاوي وسلو کار اخیسته دی رد کړل. زمو شغله آزادی رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د علماو د شورا د رئیس له قاتل څخه پوښتنې روانې دي. د جنیوا د کانفرنس په درشل کې د ولسمشر غنی وایي حکومت له نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې تر ډیره عملي کړې دي. په ورزغان کې یو شمېر موټر چلوونکي وایي امنیتي ځواکونه ورڅخه غواړي چې د دوی د وژل شویو غړیو جسدونه له طالبانو راوړي.
د مارای ساری د سپینجر ته اس باندې ماراس په یو خسور سلیپسته هغه ته ولې نه سوای د سر ضربتي چانګ ور سره دی تیار ور سره ده.
یو افغان د خبري اعلانو د خوندي توپ لپاره اپلیکیشن جوړ کړي.
دا سیستم د معلومات په پراتنګ کې د خبري اعلانو د تهدیدونو خطرونو د کمول لپاره ډیر ښه یو موثر شی وي.
پاکستان وایي چې په کراچۍ کې د چین پر کنسولګرۍ د حملې په اړه تحقیقات کوي او داسې ګمان کوي چې دا حمله په هند کې پلان شوې ده. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او همداراز حقیقت څه دی. ساعت اته بجې او اته دقیقې شوې. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د دینی عالمانو شورا د رئیس عبدالبصیر حقانی د قتل په اړه څېړنې پیل شوې دي. مولوي حقانی پرون په کابل کې په یوه حمله کې ووژل شو. د هغه د کورنۍ غړیو ازادي رادیو ته وویل چې حمله د هغه کور ته نږدې وشوه. د افغانستان ولسمشر دا حمله غندلې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د حمله په تړاو یو کس نیولی دی. نور جزئیات فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
د دې وزارت وایاند نجیب دانش پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مولوی عبدالبصیر حقانی د قتل اصلي عامل نیول شوی او تر څیړنو لاندې دی. نجیب دانش وویل د پولیسو ډلې تر حملې تقریبا 30 دقیقې وروسته بریالي سو چې پر مولوی حقانی د حملې اصلي عامل ونیسي. تحقیقات پیل شوی او بکتل سي چې د دې حملې تر شا د نورو تروریستي ډلو لاس دی که دا پیښه کوم بل اړخ لري. د کورنیو چارو وزارت وایاند ویل چې که ثابت سي چې یو شمېر دینی عالمان له ځانګړي ګواښ سره مخامخ دي یا په عمدي او مشخص ډول د حملو هدف دي، لازم اقدام به وکړي. په ځینې جماعتونو او مذهبي مراسمو په خاصو ځایونو کې چې خطر وو، موږ د خلکو په غوښتنه او د دینی عالمانو په غوښتنه ځانګړي اقدامات وکړل، خو په انفرادي ډول موږ تیار یو چې د اړتیا په وخت کې همکاري ورسره وکړو. مولوی عبدالبصیر حقانی پرون د چلسیتون په دانه باغ سیمه کې وویشتل او وژل سو. د افغانستان جمهور رئیس پرون د هغه قتل غندلی او په دې اړه له ارګ په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې تروریستان پر دینی عالمانو، قاریانو، دینی محفلونو حمله کوي او څرګندوي چې عملاً د دین له مبلغانو او اسلامي ارزښتونو سره په جګړه کې دي. په خبر پانه کې د ولسمشر په حواله لیکل شوی چې داسې حمله سولې ته رسیدو لپاره د افغانستان د دینی عالمانو اراده نسی کمزوري کولای. د کابل د دینی عالمانو د شورا پر رئیس تر دې مرګونی حمله درې ورځې مخکې د کابل په قصر اورانوس هوټل کې د دینی عالمانو چړیانو او طالبانو پر مذهبي غونډه انتحاري حمله وسوه. د نومبر په شلمه په کابل کې د اسلام د پیغمبر د زیږیدو د کلیزې په مناسبت پر مذهبي غونډه په دې انتحاري حمله کې 55 تنه ووژل او 4 نوي تنه زخمیان شول. په کابل کې د تیرې شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جنیوار د کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت وایي له نړیوالې ټولنې سره یې خپلې ژمنې په سلو کې شپېته عملي کړي دي. د ولسمشر ویان هارون چاخان سوري په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه په ګډه د دې غونډې کوربتوب کوي. په دې غونډه کې چې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې پر ژمنو عمل څېړل کېږي. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې واوري.
د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري د شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل افغان پلاوی له ډکو لاسونو سره دغې ناستې ته ځي او له ډېرو ښو خبرونو سره به بیرته هیواد ته راستون شي.
تعهدات را که حکومت افغانستان بر مردم و بر جامعه جهانی داشت
دی وی هغه ژمنې چې افغان حکومت له خپلو خلکو او نړیوالو ټولنې سره لرلې ډېرې یې له 4 تر 5 کلونو وخت اخلي. د مالیې په وزارت کې زموږ همکارانو هغه څېړلې چې له ټولو یې له 50 څخه تر 60% پورې عملي شوي دي او ځینې هغه چې له 50% کمې عملي شوي په ستونزو یې خبرې شوي او ورته بدیلې لارې سنجول شوي دي تر څو هغې ته ورسېږو. له بروکسل او ورسا غونډو څخه وروسته د جنوا کانفرنس د افغانستان لپاره یو ډیر مهم کانفرنس بلل شوی دی. دا غونډه د روانې نومبر میاشتې په 28 او 29 نیټه د سویس په جنوا ښار کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو په قربتوب جوړیږي. په یاد غونډه کې چې د افغانستان په استازیتوب پکې ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون کوي د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د 15 نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو استازو هم د ګډون ویلې دي. د جنوا د کانفرنس په څنډه کې د نړیوالو مرستو سیمه ایزې پراختیا، خصوصي سکتور، د پوهنې په کیفیت، د مخدره موادو او اداري فساد سره د مبارزې، د ښځو د ګډون او د سولې په اړه بیلابیل نورې غونډې هم په پلان کې دي. د ولسمشر ویان وی په یاده ناسته کې له افغانستان سره د نویو مالي مرستو ژمنه نه کیږي بلکې په غونډه کې د خلکو پر وړاندې د حکومت ژمنې او د افغانستان پر وړاندې د نړیوالې ټولنې ژمنې څېړل کیږي. افغان دولت به په دغه ناسته کې راپور ورکړي چې د ځان بسیاینې لپاره به د بدلون له لسیزې وروسته تر کومې کچې پورې کار وکړي. د هارون چخانسوري په خبره په 13 کې په دې برخه کې ډیر کارونه شوي او تمه ده چې د دغې لسیزې په 2 نیمایي یعنی په راتلونکو 5 کې په دې برخه کې اغیزمن پروګرامونه پلي شي.
د ورزګان او کندهار ترمنځ تلونکي موټر چلوونکي او مسافر د هغه څه په اعتراض کې لاریون کړی و چې وایي د کندهار امنیتي ځواکونو د ورزګان کندهار لویه لاره د دوی پر مخ تړلې ده. د دوی په وینا د کندهار امنیتي مسؤلان له خلکو غواړي چې د سرتیرو جسدونه له وسلوالو طالبانو څخه واخلي. د کندهار امنیتي مسؤلانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. له ورزګان څخه د شریف الله شرافت راپور واوري.
والی قماندان شاروالی وردو امنیت ملی دولس غږ ناوري بالکل ناوري.
دا ژغونه د ورزګان او کندهار ترمنځ د لارې د موټر چلوونکو او تلونکو سپرلوی دي چې دولت ته په غوسه دي. د دوی شمیر لسګونه ته رسېدی اعتراض په شکل د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلي وه. دوی وایي د کندهار امنیتي مسؤلینو یې د تېرې ورځې راهیسې پر مخ د کندهار او ارزګان تر منځ لویې لاره تړلې. دغه موټر چلوونکي او سپرلۍ زیاتوي چې د کندهار امنیتي مسؤلینو ورته ویلي چې تر هغو به لاره ورته خلاصه نه کړي څو چې د دوی د وژل شوو سرتیرو جسدونه له وسلوالو طالبانو څخه ورته نه وي راوړي.
وسه را ګرځولی نه د دې خو موټر پیږي نه دغه خو یو چیرم کور تر پیږي
چې دا خدای چې وسال تر ناش دي د خد موټروانان را ګرځي یا د ولس را ګرځي اجزي را ګرځي دا دغه د فار را ګرځي وای ته د طالبانو سزمو شیدان راوي د طالب سره د چا زور پر رسیدي
د مارای ساری د سپینجر ته اس باندې ماراستي خو سر سلیبسته هغه ته ولیدې نسوی د سر ضربتي چانګ ور سره دی تیاره ور سره ده د خپل دند سره خپل پر بغل باندې چانګ ور سره تیریږي د نس کولای چې د خپل شهید راوخی دغه سره خصما زور نه رسیږي ار سره چې توپک لري د توپک دا بس مو روان خلق مو شروانان او دا ولس دا بس مو مجرم په دغه واجب باندې مجرم چې موږ مزور کاری
موږ سره مل بل څوک څوک ستونه نه لري دا دولت خلک چې دي دام پاک صفا مسلمانان دي دا طالبان چې دي دام صاف ستره مسلمانان دي دا وطني دا موټروان دا خوار او غریب ملت ولس دا مطلق کافر دي شزه په دغه کې پاتې ده دشته کې پاتې ده میړه مته لګي دغه پسې دا مړی پسې شهید پسې کې څنګه نه راباسي په مایرا ولی
دا په داسې حال کې چې شاوخوا درې ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو پر یاد لاره د افغان پوځیانو پر اکمالاتي کاروان برید وکړي چې پر مهال یې زیات شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته چې د یادو سرتیرو څخه د یو شمېر افغان سرتیرو جسدونه له وسلوالو طالبانو سره پاتې شوه. موټر چلوونکي او تلونکي سپرلۍ دغه راز ادا کوي چې د یادې لارې په اوږدو کې د میشتو امنیتي پوستو پولیس په یوه نوم او بل نوم پیسې ورڅخه اخلي او ځوروي یې. دغه موټر چلوونکي او سپرلۍ چې له دولت څخه سخت ګیله مندي غوښتنه کوي چې یاده لاره دې ورته خلاصه او امنیت یې کړي او له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوي چې په خپلو منځونو کې دې د سپر په توګه نه کاروي.
هره ورځ په دې لاره کې ناخوالې سته، هره ورځ د موټروان لاس ماتې، د موټرو هندارې ماتې، ماینونه پرې پټاویږي، خو هغه هم زوره وردي، دا هم زوره وردي، موټروان د چا جواب ویلی سي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندهار د امنیتي مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په کراتو کراتو زموږ ټلیفونه ته ځواب ونه ویلی. د اروزګان ولایتي اداره هم مني چې د کندهار امنیتي مسؤلینو د اروزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې د موټر چلوونکو او سپرلیو پر مخ تړلې، خو وایي چې په دې اړه یې د کندهار د امنیتي مسؤلینو سره خبرې پیل کړي. د دغه ولایت مرستیال والی عطا الله فضلی ازادي راډیو ته داسې ویل:
هم سر وختي د خلک ماتم په ډېر تعداد سره ډریوران راله چې بهم د هغې څخه یو لس نفره د هغې نمایندګان دلته راوښتو، دغه موضوع یې ما سره شریکه کړله. بیا دستي مې قمانداني امنیت مې مکتوبي شکل باندې هم یو تلیفون ورته وکړو چې موضوع د خپلو مقامات سره شریکه کړي، هغوی هم موضوع د مین امنیتی سره او د کابل سره شریکه کړې ده، تر څو د کابل د خپل د قندار د پولیس سره او د هغوی سره دا خبره شریکه شي. او دغه کار چې دا پولیس هم کړی دا یې ناوړه کار کړی دی، ځکه د ملکي خلکو مخ باندې د لارې تړل چې دي دا د هیڅ قانون سره برابر نه دي.
د اروزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې چې د اروزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستونې په څیر حیثیت لري، له تیرو اولس کلونو راهیسې خلک د رغولو او د امنیت غوښتنه کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت او په افغانستان کې د یونسکو اداره غواړي چې د هیواد د تاریخي آثار او لرغونو سیمو د خوندیتوب لپاره نوي تدابیر غوره کړي. په دې مناسبت پرون شنبه په کابل کې یو مشورتي غونډه هم جوړه شوې وه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو جګپوړو مسؤلانو پکې برخه اخیستې وه. په دې اړه نور جزئیات د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ، کورنیو چارو او دفاع وزارتونو په افغانستان کې د یونسکو له ادارې سره په ګډه هڅې پیل کړې چې د یو منظم او همغږي پلان له مخې د افغانستان لرغوني سیمې او تاریخي آثار له زیانه وژغورل شي. په دې مناسبت د شنبې په ورځ په کابل کې یوه ناسته جوړه شوې وه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی وزیر حسینه صافی وویل افغانستان په 1950 میلادي کال کې د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو د خوندیتوب د لاحه په نامه د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړی، خو په هیواد کې د څلوېښت کلنو جګړو له امله د دغه کنوانسیون مواد په سمه توګه عملي شوي نه دي. د وویل په نننۍ مشورتي غونډه کې د افغانستان د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو په ساتنه کې د دولت د اړوندو ارګانونو او یونسکو مکلفیتونه په ګوته کیږي.
هدف یو مشورتي غونډه ده چې موږ سره قم کولای شو یو عملی پلان جوړ کړو. د عملی پلان جوړولو لپاره یو موقع دی مونږ ته چې موږ خپل رول د دولت د مختلفو ارګانونو د آدرس نه مشخص کړو چې کوم وخت کې څوک کوم اقدام کوي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې افغانستان په 1950 میلادي کال کې د یونسکو د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړی چې د هیواد په فرهنګي او تعلیمي برخو کې کار کوي، خو د لاحه کنوانسیون هغه کنوانسیون دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو د خوندیتوب په چارو بوخت دی. په جوړې مشورتي ناسته کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د پالیسۍ مرستیال مسعود عزیزی وویل د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو د ساتلو لپاره د 02 په نامه د پولیسو شاوخوا 1500 کسیزه قطعه ګمارل شوې ده. همداشان د دفاع وزارت د حقوقو رئیس نعمت الله احمدزی وویل د ملي اردو پر ځواکونو ټینګار شوی چې په جنګي حالاتو او د عملیاتو پر مهال د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو خوندیتوب په پام کې ونیسي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې له تیرو کابو 30 کلونو راهیسې په هیواد کې د جګړو له امله د هیواد تاریخي آثار او لرغونې سیمې په 100 کې 80 زیانمنې شوي او په لسګونو زره آثار یې بهر ته قاچاق شوي دي. په افغانستان کې د یونسکو د ادارې مشري پیتریشیا وویل د افغانستان د تاریخي آثارو ساتنه د دې هیواد د تاریخي پیژندګلوۍ ساتنه ده او دغه مسالې ته باید زیات ارزښت ورکړل شي.
This workshop is the result of concrete actions taken by the government to move.
دیو ول دغه ورکشاپ د 1950 کنوانسیون د موادو د عملی کېدو په برخه کې د افغان حکومت د اقداماتو نتیجه ده چې کړی دی. یونسکو په دې برخه کې د افغانستان حساسیتای او ملاتړ کوي. د کابل موزیم د مسؤلینو د معلوماتو له مخې اوس هم د هیواد زرګونه تاریخي آثار چې د کورنیو بهرنیو قاچاق کوونکو لخوا د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته لیږدول شوي د حکومت او یونسکو له هڅو سره سره بیا هم هیواد ته نه دي راوړل شوي.
اوس په موږ ګورو چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي دي. امریکایي ورځپاڼې سټار اینډ سټرایپس په دوو پیښو کې د یو امریکایي او دوه افغان سرتیرو وژل کېدو ته په اشارې لیکلي. د امریکا پوځ تایید کړی چې یو پوځي یې په افغانستان کې وژل شوی دی، خو پوځ په دې اړه په خپل بیان کې نه دي ویلي چې دا پوځي د افغانستان په کوم ځای کې وژل شوی دی. ورځپاڼه زیاتوي د دې پوځي له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل شویو بهرنیو پوځیانو شمیر 9 تنو ته ورسید. حاضر دمه په افغانستان کې شاوخوا 15,000 بهرني پوځیان میشتي. سټار اینډ سټرایپس ورځپاڼې همداراز کښلي نړیوالو ځواکونو د 2014 میلادي کال له پای ته رسیدو سره په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته ورساوه او اوس د طالبانو او نورو یاغي ډلو پر ضد د جګړې مسؤلیت د افغان ځواکونو دی او دا ځواکونه د نړیوالو پوځیانو له لوري روزل کیږي. د ورځپاڼې د دوو افغان پوځیانو د وژل کېدو په اړه لیکلي چې دا دوه تنه پرون شنبه هغه مهال ووژل شول چې د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپټر ته په کندهار کې تخنیکي ستونزه پیښه شوه. ورځپاڼې د طالبانو د ادعا یادونه هم کړې او ویلي دي چې دا ډله وایي چې د ملي اردو دا هلیکوپټر دوی ویشتی دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په خوست ولایت کې د ملي اردو د لیوا په جماعت کې د جمعې د ورځې د خونړۍ حملې یادونه کړې چې وویشتنه پکې ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. ورځپاڼه وایي چې دی برید یو وار بیا د افغانستان د استخباراتي ادارو وړتیا له پوښتنې سره مخامخ کړه. د افغانستان ولسمشر په یو بیان کې چې ارګ خپور کړ دا برید خندلی او د هغه په اړه یې د تحقیقاتو امر کړی دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په دوام کې کاږي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تشدد زیاتېدا دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا د افغانستان حکومت د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کولو توان لري؟ ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي کال د حمل په 1 نیټه وشي. تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري سات 8:00 او 20 دقیقې دي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د خبري اعلانو د خوندیتوب او څارنې لپاره د درک په نوم اپلیکیشن جوړ شو. په هیواد کې د درک څارنې یا جی پی ایس شرکت اجرایی مشر آغا ملک سهار پرون شنبه په کابل کې خبري اعلانو ته ویل دا پروګرام چې په ځیرکو موبایلونو کې د کارونې وړ دی شپږو میاشتو کې جوړ شوی دی. نور تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د څارنې یا جی پی ایس سافټویر شرکت د درک نامو اپلیکیشن طرح کړی. د دغه شرکت اجرایوي مشر اغه ملک سهار د شمې په ورځ د یاد اپلیکیشن د پرانستې غونډې ته په کابل کې وویل خبریالان د دې اپلیکیشن په کارونې سره کولی شي د ځان او یا اړوند رسنۍ ته د ګواښ پر مهال امنیتي بنسټونو ته په کم وخت کې خبر ورکړي.
دا به له خبریالانو سره مرسته وکړي چې د دې ټکنالوژي پر مټ باندې له کور خپلې ادارې سره وصل وي او ډېری کارونه د دې سیستم پر مټ وکولای شي. روزمره کارونه د دې کار پر مټ وکولای شي. د دې خوندیتوب کې به د ګرین زون خوندي ساحې کې د چټ او نور فیچرونه د سیستم لري هغه به د دې استفادې ډېری کارونه اسانه کړي. بل به دا سیستم ډیټا او د دې معلومات به په راتلونکي کې د خبریالانو د تهدیدونو خطرونو د کمولو لپاره ډېر ښه یو مؤثر شی وي.
درک هغه اپلیکیشن دی چې په زیرکو موبایلونو کې د استفادې وړ دی او خلک د هغې په کارونې کولی شي د خپلو چارو اړوندې ادارې او کسان د ځان له موقعیته خبر کړي. د درک اپلیکیشن کارونکي کولی شي چې د اړتیا پر وخت د یوې بټنې په کیکاګلو له وړاندې ټاکل شوي باوري کسان او امنیتي ارګانونه د مرستې لپاره خبر کړي. درک خپلو کارونکو ته د افغانستان خوندي او خطرناک سیمې هم مشخص کوي. ګواښونکو سیمو ته د وتلو پر مهال هم د او هم یې ادارې ته خبر ورکول کیږي. دا اپلیکیشن داسې وخت پرانستل شو چې په کابل کې د امریکا د سفارت او د ځینو رسنیزو ادارو د معلوماتو له مخې د روان کال بیا تر اوسه 13 خبریالان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی هم ډیر شوی دی. افغان خبریالان چې تل له پیښو ځورېږي اوس د دغه اپلیکیشن د کار له پیله هرکلی کوي. له ډلې یې محمد داود وایي
احساس خوب نمیکنیم بخاطر که
دی وی ز په یو انتحاری حمله کې ټپی شوم تر اوسه خپل ځای په امن کې نه احساسوم. زه هیله منیم چې دا یو ښه اپلیکیشن وي او د خبریالانو لپاره خوندي وي.
یک اپلیکیشن خوبی باشه برای خبرنگارو و تصویرداران که مسئول باشن.
خو له دې سره خبریالان دا اندېښنه هم لري چې هسې نه کله د دغه اپلیکیشن له لارې د دوی محرم معلومات د داسې چا لاسونو ته ورشي چې د بیان د ازادۍ مخالف دي. خو د درک سافټویر شرکت د دغه اندېښنې په غبرګون وایي چې د هرې رسنۍ د خبریالانو معلومات به د همغې رسنۍ د مسؤول په اختیار کې وي نه د بل چا.
اوس هم یوه سیمه ایزه موضوع. د پاکستان پولیسو ویلې په کراچۍ ښار کې د چین پر کنسلګرۍ حمله غالبا په هند کې پلان شوې وه. پولیسو ویلې په دې اړه چې د حملې طرح په هند کې دی څېړنې کوي. په کراچۍ کې د جمعې په ورځ د چین پر کنسلګرۍ حمله وشوه، خو حمله کوونکي مخکې تر دې چې د کنسلګرۍ ودانۍ ته ننوځي له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د پاکستان پولیسو ویلي چې په کراچۍ ښار کې د چین پر کنسولګری حمله غالبا په هند کې پلان شوی و. د پولیسو په وینا هغو کسانو چې د جمعې په ورځ په کراچۍ ښار کې د چین پر کنسولګری حمله وکړه د سی فور چاودیدونکي مواد استعمال کړي وو. په پاکستان کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې او چارواکي عمر خطاب پرون اسوسییټډ پرس ته وویل چې د دوی په باور حمله د بلوچستان د بیلتون غوښتونکو مشر اسلم اچو پلان کړی و. خطاب وویل چې پولیسو په دې اړه څېړنې پیل کړې چې اسلم اچو په هند کې دی که نه دی. په کراچۍ کې د جمعې په ورځ د چین پر کنسولګرۍ وسلواله حمله وسوه. پولیسو ویلي چې حمله دریو کسانو کړې وه او ټول وژل شوي دي. د حملې مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم بیلتون غوښتونکي ډلې واخیست. په پاکستان کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې مشر عمر خطاب ویلي چې حمله د دښمن هیواد لوري پلان شوې وه چې د هند پر خوا اشاره کوي. دا بیلتون غوښتونکي ډله د هغو پروژو سره چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې عملي کول غواړي مخالفت لري. د دې ډلې ویان د جمعې په ورځ د فرانسې خبري اژانس ته ویلي وو چې د پاکستان ځواکونه او چین د بلوچستان د راتلونکي د بربادۍ هڅې کوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله د چین پر کنسولګرۍ له حملې سره په تړاو څلور مشکوک کسان هم نیول شوي دي. دوو پاکستاني چارواکو چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط یې له اسوسییټډ پرس سره خبرې کړې ویلي چې مشکوکو کسانو حمله کوونکو ته زمینه برابره کړې وه. په کراچۍ کې په دې حمله کې دوه پولیس او دوه ملکي وګړي ووژل سو. د پاکستان حکومت ویلي چې د کنسولګرۍ یو ویشت چینایي کارکوونکي په امن ځای کې دي او د چین حکومت ته یې د هغو د امنیت په اړه ډاډ ورکړی دی. د هند دولت تر اوسه د پاکستاني چارواکو د ادعاو په اړه تبصره نه ده کړې. په حمله کې دواړه وژل سوي ملکي وګړي د کوټې د پښتون آباد د سیمې اوسیدونکي وو چې د ویزې اخیستو لپاره د جمعې په سهار په کراچۍ کې د چین قنسلګرۍ ته ورغلي وو. د هغوی مړي پرون په کوټه کې خاورو ته وسپارل سو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ځوان افسر په نوم د غزنی له مخور څخه یو اوریدونکی لیکي طالبانو وحشتناک او د ټولو اسلامي اصولو خلاف بریدونه کوي او بیا یې خندي او خپل اصلي څیره له خلکو پټوي. محمد له کندهار لیکي طالبان او حکومت باید سوله وکړي ځکه د جنګ ټول تاوان د افغانستان دی. عبیدالله سرولی د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ لیکي حکومت باید د مولوي صاحب حقانی قاتل ته په عام محضر کې د اعدام سزا ورکړي چې نور ترې عبرت واخلي. سیف الله جلیلی د لوګر له ازري لیکي د حقانی صاحب شهادت د دین د دشمنانو کار دی. عبدالی د غزنی له مقر لیکي له دې ورستیو پیښو داسې ښکاري چې طالبان په داعش بدل شوي دي. فریدون حلیم یار له فرا لیکي د مرکزی حکومت څخه غواړو چې په فرا کې اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي ځکه چې د اضافي ځواکونو د راتک سره د فرا امنیت ښه شوی دی. او یو بل اوریدونکی محمد له کندهار لیکي طالبان او حکومت باید نور جنگ بس کړي. د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:13 شوې. د روانې خبرونې په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو، خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د دینی عالمانو شورا د رئیس عبدالبصیر حقانی د قتل اصلي عامل نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډاډه وکړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن یک شنبه په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ولسي جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. په قبایلي سیمه ورکزی ایجنسی کې د وروستۍ خونړۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه واخیست. دې ډلې د خوست د لیوا د حملې مسؤلیت هم په غاړه اخیستی دی. د پاکستان پولیسو ویلي په کراچۍ ښار کې د چین پر کنسولګرۍ حمله غالباً په هند کې پلان شوې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړي محسن داوړ بیګا واده وکړ. د سوریې دولتي رسنۍ وایي پر حلب ښار د وسلوالو مخالفانو په ډزو په لسګونه تنه ژوبل شوي او یو شمېر کسانو ته د سترګو د نظر او سایستلو ستونزې پیدا شوي دي. او په اوکراین کې پرون د هغې کاختې 15 کلیزه وه چې له امله یې میلیونونه اوکراینیان مړه شوي وو. د ازادي رادیو خبرونه بعد ماشام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.8 نیوی او اف ام 3.15 څپه اوري. د روانې خبرونه په دوام کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غرض حقیقت سره پروګرامونه لرو.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه ترنو اوریدونکو سلام. د ټولنیز ژوند یو مهم بحث په روابطو کې د ځان او د نورو د حدونو پیژندل دي، خو ولې ځینې ځوانان دغه حدونه ماتوي؟
کله کله ځینې خلک له صمیمیت مخکې سره ځي او یو بل حدونه نه مراعت کوي.
هغوی چې ځان ته حق ورکوي چې د نورو د ژوند په هر مسأله کې مداخله وکړي یا هر څه یې چې زړه وي ورته ووایي پایلی څه کېدلی شي.
نو کله چې شخصي پوښتنه وکړه په ما ډېره بده ولګېده.
او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
نو درته غا د ټولنې اخلاقیات، کلتور، رسم و رواجوز که باید بیرون وځو.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی زه فرشته غنی وړاندې کوم. په پایل کې د خبرونه د موضوع په اړه راپور توکشي چې همایون هیواد یې راوړوي.
شاید تاسو به هم لداس خبرو او کارونو سره مخ شوی یاستئ چې ناراحت کړی به وي او دا به مو په خپل ژوند کې مداخله یا لحد تیرې بللی وي. په روابطو کې لحد تیرې هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ نورو ته ډیر وخت ورکړو او یا هم ځان ته دا حق ورکړو چې هر څه ووایو او هر څه وکړو. لا دغه مسائل سره چې ځوانان په ورځنی ژوند کې ډیر مخ کیږي دا دوی او نورو لپاره ستونزې هم جوړې کړي. د کابل اوسیدونکی صدیق الله وایي له حده تیری د ډیر نفرت او یا هم د ډیر صمیمیت له کبله رامنځته کیږي.
یو دا داسې څوک فکري تفاوتونه یا اختلافونه سره ولري، ځینې خلک تر اوسه هم په دې نه پوهېږي چې دا فکري اختلاف معمولي خبره ده. ځینې خلک په دې خبره نه پوهېږي او دا اختلاف د دښمنۍ په معنا ګڼي. که تا فرضاً د ده خبره په هغه ډول چې دی وایي ونه منله یا د خپل نظر څرګند کړل ده متفاوت و، دا هېڅکله نه سي زغملی او په دې کې ډېر مخکې له تا سره ځان لکه دښمني سي درسره کوي. ممکن سپکې سپورې درته ووایي، ممکن په شخصیت و په تا په حریم تیری وکړي یا نور څه. دوهم اړخ یې دا ده چې کله کله ځینې خلک له صمیمیته مخکې سره ځي او د یو بل حدونه نه مراعت کوي. نو ځینې خلک له دې ملګرتوب له نومه په استفادې یا له دې چې دوی یو بل ته وښيي یا نورو ته وښيي چې موږ سره ډېر نږدې یو، له یو بل سره ډېر مخکې ځي، بې باک خبرې ورته کوي، یان کنځلې ورته کوي. سي دغه شی د دې لپاره چې دوی دا په ثابته کړي چې موږ ښه ملګري یو یا ښه دوستان یو، د دغه نتیجه معکوسه راخیزي.
عبدالقیوم اندړ بیا وایي ځینې ځوانان په روابطو کې ځکه حدونه ماتوي چې په خپل ژوند کې دا ورښودل شوي نه وي چې کوم د ده او کوم د نورو حدونه دي.
زه په خپله باندې له دغو شیانو سره مخ سوی یم. کله کله مې داسې احساس کړی چې ما خپله هم دغه کار راچ سوی ده، خو وروسته مې بیا احساس کړل چې ما ولا دا حد مات کړی ده. اولن خو ما په نظر ور معلوم نه وي چې دا ما حد ده که نه ده، یا دغه کې زه تر څومره حده پورې کولی شم تر هغه حده به پرې ورسېږم. دغه پېژندل ډېر مهم دی او زموږ په ټولنه کې دغه شی رواج هم نه ده چې یو چا ته وښودل سي چې په کومو مسایلو کې ته څومره حد لرې. یعنې ملګرو تر منځ که هغه په خپله باندې احساس یې کړه که نه یې شعوري د کورنۍ لخوا د ملګرو لخوا یا هغه چا نه سي د زده کړې کړې دي تربیه اخیستې ده، دغه شی نه دي ورښوول سوي.
وای شخصي ژوند لکه دسترخوان داسې دی، که تاسې د خلکو مخ ته ونه غواړوئ نور به یې هم په اړه خبرې یا پکې مداخله ونه کړي. حیا هم وایي ډېر کله موږ دې ته زمینه برابروو چې نور زموږ په شخصي ژوند کې د ډېرې مداخلې زړه وکړي او خپل حدونه مات کړي. نوموړی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
کله چې دا نفر خپله د حد مرز ماتوي نو دا بایس کېږي چې هغې سره هر څوک رقم خبرې وکړي. او خپله ماته دا پېښه رامنځته شوې په کلاس کې موږ ډېر ټوکې او خبرې وکړې، نو مانه ډېرې او شخصي پوښتنه وکړله. ما ډېر بده ولګېده، رښتیا ځان ته ډېر په قار شوم چې ولې مانه داسې پوښتنه وشوه. یعنې ما خپله د اجازه هغې وخت کې ورکړه، ځکه ما ډېرې ټوک خبرې د کلاس هغه حد مې ونه ساتل. بس له هغې
دا کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي ډېر ځوانان د خپلو نږدې ملګرو سره په اړیکو کې له حده وځي چې دا کاری بیا په عادت بدلېږي او وروسته کېدلی شي له نورو کسانو سره هم داسې چلند وکړي چې دوی ته ډېر نږدې نه وي.
عادت پرېښودل بیا سخته ده، که چیرې عادت سي او عادت ډېر زر اخته کېږي. که چیرې په تکرار سره یو کار وسي 25 ورځې باندې، ځینې 12 ورځې ښیي، ځینې 25 ورځې ښیي، 25 ورځې وروسته یو کس مطلق په هغه خبره باندې یا په هغه عمل باندې معتادېږي، نو طبعا نورو ته به هم مشکلات جوړوي، نورو سره به هم خوله کې بیا هغه خبرې راځي. اړیکې کوي، ارتباطات وي، دوستۍ وي، خپلوي وي، یو مخ دومره تېري او دومره افراد بېرته د هغوی د خپله د خرابېدو د فرقېدو په معنا دي.
ترنک خپل هم له داسې کسانو سره مخ شوی چې هڅه یې د نورو په ژوند کې مداخله وه، خو دا چې د څه ډول چلند ورسره کړی وایي.
بې ساحه کې اوسېدو چې هغوی ډېر دا موضوع پکې عادي ول ده، په ډېرو عجیبو نومونو بیا ده. زه چې په ورځ کله به دوی خپل منځ کې سره لګیا وای، خپل منځ کې خبرې سره کې، زه به دوی ته حیران وم. کوشش یې په دې باندې وشي ما هم د دوی په ډډه کې شریک کړي، که وارتن یاد سي له مخې مې هم پوه کړي ول چې زه ډېر چند ته نه یم دواله او نه یم ورته تیار، نه شم دا شان برداشتولی. په کول به مې سي دا شان اول خو تاسې ډاډه نیو کې کوشش وځي، که تاسې نه سي کولی له نورو سره حتماً باید مراعت کړي. هغه کسان زه بالخصوص تاسې څخه لرې وي یا د بلې ساحې وي یا یې پېژنئ نه.
صدیق الله وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو اړیکو کې د حدونو له تېري مخنیوی وشي باید ځوانان له مختلفو لارو چارو کار واخلي.
دا ممکن مختلف خلکو ته په کتو یو څوک له مختلفو تخنیکونو کار واخلي چې هغه خپل ځان هغه خپل شخصیت ورسره عیار کړي او دا هم عیار کړي او هغه خپل ملګرتوب یا د دوستۍ اړیکه چې د دام پاتې سي. ممکن ځینو ملګرو ته موږ واضح ووایو سي دا خویونه ښه کار نه ده، او ځینو کسانو ته ممکن موږ په خپل کار په خپل هغه چلند په ډول باندې ور وفهمو سي زه له دغو شیانو سره جوړ نه یم، یا دا فرزن کارونه نه دي، درانه کارونه نه دي. په دې باندې زه هم او تام دی یو بل چا تر مخ لکه څنګه سی واړو یا څنګه سی هغه سی نه ښکاریږو، بد ښکاریږو، بد معلومیږو او بد تصویر هم وړاندې.
دا چې
په روابطو کې خپل او د نورو حدونه څنګه پیژندلی شو، که حدونه ماتیږي پایلې څه کېدای شي، او د دې لپاره چې په اړیکو کې خپل او د نورو حدونه وساتل شي کومو خبرو ته باید پام وکړو. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې څانګې له استاد ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد، که موږ خپل حد تعریفوو نو څنګه یې تعریفولی شو؟ کومې خبرې دي چې باید پام ورته وکړو؟
زه فکر کوم چې اول مهمترین تعریف په هر د ژوند کې د هر انسان ځان ده، د ځان تعریف باید شي. موږ څو رقم ځان لرو؟ یو شخصي ځان لرو، یو هم اجتماعي ځان لرو. وخت چې ته د خپل شخصي ځان په مورد باندې فکر کوې، درته هیڅ څوک حق نه لري چې تا حد در خراب کی، تا شخصي معلومات راوسپړي، تا مثلا شخصي حقوقي او اخلاقی مسائل که مداخله و کی. او پاده کی اگه اجتماعی زان یا طولنی زان، به طور مثال زب مثلا وقت جه تا سر از مخامخ کی گه، من زد خپل شخصی زانس که باید روزمه، ولی چه تا سر مخامخی می او ته او زب پر کنزی که حضور لرو، پر طولنی که حضور لرو، ندر تقعد طولنی اخلاقیات، کلتور، رسم و رواجوز که باید بیرون نوزو. من گفت واسه در شخصی مسائل طولنیز رنگ ورتور کهو. مثلا خوی اوزوان در کاکول و حلی ده دت وایم پوست شده در کاکول ده ولی دیسی و حلی ته و بد اخلاق انسانه در اخلاق طولنیز مرز لری ده مثلا کاکول یا دیده مثلا در لباس ولی چه شخصی بنا ده طولنیز هویت ته دی ورته شامل کرده و ده پا دی معنی بنده چه منگه ده دو مرزون خود ندیغه کردی مشخص کردی.
که چری پر روابطو که شخصی یا اجتماعی حدونو تا پام نکیگی کمی سنجی را ولاده ولیشی
امکان لدی اگه طولنی که دو دری یا پانزوس یا هر سمر خلق چیارتهی حقیقه ده سپک کارم چه ده غزوان ده ولی ده سرده نپیشنده و ده رقم یا تیره توکه و بنده وکر یا تیره خبر یا بنده وکر للا نو اول ده ما خپل هویت للا سزی. دویم په اجتماع په ټولنه کې موږ تاسو یو شبکه جوړو، دا د کړوړو د روابطو شبکه ده، د دې اعتماد له منځه ځي. نو سبا ورځ که ته بل چیرې ما ووینې او داسې ټوکې ما نن درسره کړي، زه مطمئن یم چې سبا ته نه غواړې چې ما سره مخامخ شي. بل که مثلا دریم نفر د موږ تاسو دغه نوع روابط اینی، هغوی ته هم موږ تاسو دوه نوع احساس ورکوو. یو احساس دا چې په ټولنه کې په موږ وخت کې زه مثلا ځان مطرح کړم، یو نفر په خپل ټوکې باندې هغه مې ټیټ کړ، نو هغوی ته بد درس ورکوو. او یو امکان لري چې بعضی وخت موږ او تاسو د بی احترامۍ حس په ټولنه کې غیر مستقیم ترویج کو، یعنی ما چې هر کار وکړ خو خمه وکړل دا نور میزده کوي چې حالان راځه پوسه زبان دا کار وکم، د بی احترامۍ حس موږ او تاسو د ټولنه ته پوسه ورته تزریق کو.
هغه ځوانان چې تر اوسه په دې اړه فکر نه دی کړی چې څنګه باید خپل حدونه وپیژني او د نورو حدونه وپیژني، یا ځینو داسې کارونه کړی وي چې هغه له خپل حده تیری وي، له دې وروسته څنګه کولی شي په دې فکر وکړي او ځان کنټرول کړي؟
ترین ده حل لاره په دوه شکیلم. یو دا ده که نور چا سره مخامخ کیږي او د هغوی دا ډاریږي چې د هغوی مثلا د حد شخصي حدود ته مثلا توهین نه کړی یا مداخله نه کړی، نو بهترین روش سوال ده. زه مثلا نه باید ویم چې ته دغه رقمې، زه درته ویم پوهه چې ته څه رقم یې. دا چې ته ځان ماته معرفي کې دا ډیر ښه کیږي. د نورو په مورد باندې قضاوت باید ونه کړو، له سوال یا پوښتنې څخه باید شروع وکړو. مختلفې حتی مخکې له هغې څخه اغه نفر ته ورته وایي چې زه مذرت غواړم که دا سوال شخصي یې ولې چې جواب را نکی، اما که ته وسره راحتی جواب راکه، سوال دې مطرح کی. دویم دې حل لاره داده که نور خلکو ته غواړو چې خپل ځان ورو پیژنو، چې دا ویره هم شته چې غوی د موږ تاسو حد او حدود یا شخصي مسایل ته مداخله ونه کی. نو بهترین خبره داده چې تر څو کولای شو اده خپل بعد شخصي مسائل که حساس دی یا حساس ندی، غوی د خپل دوستانو سره ور شریک کو. موږ تاسو د فکر کو چې په خپل ذهن کې مې هغه کرکټر چې ما ته معلوم ده، زه فکر کوم چې دا نور باید مخ رقم او پیژني ور سومره غږی دلای وسره. که زه خپل غواړم ځان مطرح کم، نو باید ځان ورو پیژنم بل چاته. که بل څوک غواړم مثلا چې زه دغه حد دی پیژنم، باید سوال د سوال له طریقې یا د پوښتنې له طریقې دغه حد باید ما ته معلوم شي.
څوک داسې یو کار کوي چې هغه له خپل حد تیری کوي او ته ورته ګوري، ستاسو سره عمل باید دغه په وړاندې څه وي؟
زه فکر کوم بیا هم پوښتنه زه وسکه کوم، پوښتنه وسکه کوم چې وروره دا کار دی ولې وکړه. که ته متوجه نشې د خپل اشتباه ته، نو ورته وایم که ما دا کار کړی وای تا سره ته څه فکر کاوه، نو هغه حتما دا بیا متوجه کیږي. د موږ تاسو تربیتی روش په ټولنه کې چې د لګ زره خراب شوی ده. موږ تاسو یو ځوان خراب کار کوي په سپېړې وهو ورته وایي چې دا کار مکه خدا سپېړې وهل خپل بد کار ده، تنه په یو نفر په بد روش باندې له بدیس کا راګرځي دا غلط کار ده. نو بعض وخت موږ تاسو دغه نور ته چشتباه کوي یا حد کوي دوی نه باید ملامت کو، په خیر روش باید متوجه کو چې دویم ځل لپاره ملامت نشي.
اړیکو کې هات ټاکل په دې معنا دی چې د یو بل احترام وشي او دوه یا ډیر خلک په خپلو اړیکو کې د راحتۍ احساس وکړي. هغوی چې د ګرانښت د لمنځتلو په خاطر چوپ پاتې کیږي او مقابل لوري ته یې د حدونو د تیری په اړه نه وایي، کېدای شي په همدې سبب یې ګرانښت هم له منځه لاړ شي او اړیکې یې خراب شي. درنو اوریدونکو، دا وا د تاندې څنګ خبرونه تر بیا ښه وخت. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. د حقیقت صدای د دیونې په خبرونه کې یو واربیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراج لاس وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړو خوشاله اوسې او د خبرونه هم را سره د تیر خبرونو په شان تر پایه واوري. درنو اوریدونکو، د دیونې په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په ستونزو، د دوی په بریاو، همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشتون، او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غصب باندې وغږیږو، د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمه دی. صافی صاحب، تاسو ته هرکلی او خراج لاس وایو. که پیل لدینو کوچی په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت دملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړی، خپل تولیدات لري، د خپل بچیانو ځوانانو لپاره به د خپل افغانانو لپاره په خپل ملک کې د کار زمينه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځیچ دا ډیر مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 500 زونونو کې موږ فعالیت لرو چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونو زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړي. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 20 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کو او یو څه فیصد ښه امکانات کا پیدا شي موږ صادرات هم کوو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان، یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلی، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا موږ منو په بازو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم، یعنی د 1% نه په ټول افغانستان کې کوم حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید لاغې سن باید 13 کلونه پورته وسی، او خاصتا مونږ ټول دا فیصله هم کړی چې خپل وطنوال هغه تشویق کو به چې مکتب وایي هغه په کار کې وګمارل شي. خو به بعضی یتیمان او بعضی هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزي بل سبب نه لري، یا به نشي کولای چې هغه خپل مکتب وي، یا اکثره بعضی خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 3 بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپل هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي 2-3 کسه دي چې هغه تقریبا 8 بجو یا 9 بجو مکتب ته ځي، نه 10 بجو راځي. یعنی هغه مونږ چېرل له ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورت کړي، داغه ته د امکاناتو یو څه ذریعہ برابر کړي چې د یتیم دي او بل ځای کې د دې لپاره د غروزي یا د امکاناتو برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو ویچړو، مې مونږ مجبور چې ځکه چې هغه مجبور چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمونو باندې هغه اخته کېږي، نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنی دا ټول 1% برانه شي چې خلکو د په ماشومان کار کوي.
د همدې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو. په افغانستان کې په نشه دروغ د کسانو شمیر هم کم نه دی. د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. داسې سنټرونو سره تاسو پاړي کې کیاستې مثلا دغه په نشه دروغ د کسانو تداوی چې کیږي دا غینه وروسته تاسو ورته کار ورکي، بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړي. بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د داغوی بیرته نشو ته د نو ورتک مسله یعنی مخنیوي دي. داسې سنټرونو سره تاسو په تماس کې استې دغه خلکو ته کار ورکوي کنه سره
مونږ تقریبا په څو برخو کې چاول خپل چې مونږ ځوانان شلي په څلور برخو مشلي چې هغه فیصد دی چې هغه بیچارهګان ټول په نشه توکو باندې اخته دی چې یا صحي ځایونو ته رسېدلي یا لا تروسه هغې ته دولت هم دسترسی نه لري. دویم هغه دی چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دی چې هغه د وطن نه فرار کوي، مجبوره کیږي، کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې د هغه مونږ وو چې هغې ځوانانو لپاره کار زمینه برابره شوي. په دغې دوه برخو کې تقریبا یو څو ځلې مونږ مخکې د پولیس د مابس رئیس سره هم په دې خبرې کړې وې چې کېدلی شي هغه لاسي صنایع چې کېدلی شي چې د پارکۍ صنعتي کې یا نورو ځایونو کې د هغې ته وړتیا لري چې ضرورت لري چې هغه په هغه ځای کې د بندیانو ته یو څه کار زمینه برابره شي. په دې کې هم مونږ څه پیشنهادونه کړو او خاصتا جناب رئیس صاحب جمهور چې د دغې د نشهیي صحي مرکز نه چې د نشهیي خلک په هغه کې درملنې لاندې دي هغې سره په خپله د وزیر صاحب سره مخکنی هم مونږ په دې باندې خبره کړې وه چې کېدلی شي پارکۍ صنعتي کې مونږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې مونږ خپل کسان راولېږو، هغه کسان چې وړتیا لري کار کولی شي هغې ته په داخل د دغې صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي، د هغې نه مونږ کار واخلو. او دویم هم دا هم ورته ویلو چې کېدای شي دوی د صحت یاب شي او دوی صحتمند شي، نو هم کولی شو چې دوی دپاره مونږ یو څه زمینه برابره کړو. ولې بعضې وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم مونږ وزګار نه اوسو چې دغه کمې کړنې یا کمې وعدې چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو او یا دوی نه. نو دې کې یو څه تاخیر راغلی دی. ولې صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسی او دغه سرمایه ګذاري چې کړې ده د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی. د دوی احساس لرو، د دوی احساس چې یو زموږ ځوانان ته په داخل د افغانستان کې کار پیدا شي او بل د وطن هم دی. کچیرته دغه سرمایه ګذاران چې د ماته سوچ درې زو زیاتې فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه ګذاري کړي، که د دې امتیازات په افغانستان بیرون وګوري، ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو، نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کیږي. ولې؟ د په ملي احساس، د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه ګذاري کړي.
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړئ چې د افغانستان په 500 زونونو کې تاسو کار کوي او صنعتي پارکونه هلته شتون لري، صنعتي فابریکې شتون لري. د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زه غواړم پوښتنه وکم. په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چې دی تر دې دمه فعال نه شو، په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی. له تیرو څو کلونو را په دې خوا هلته بېلابېلې فابریکې په ټپه درېدلې دي. دلایل څه دي او ولې تاسې د دولت له لوړ پوړو چارواکو نه هغه اسانتیاوې چې باید دولت یې برابرې کړي تر اوسه نه دي برابرې شوې؟
ګوري، تنابه دا 15 زونونو کې چې کوم فابریکې او انډستریل پارکونو کې صنعتکاران کار کوي، دې سره نور هم ولایت شته چې په کندز به تشریح کوم، کندز دی، په همدغسې په خوست کې دی، لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شوی، میدان شار کې افتتاح شو، سنجدره کې افتتاح شو، په هرات کې. یعنی تنها دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنوي، دا د ټول پارکۍ صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري. یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهي پارک دی چې د ماجري زخ ډېر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان نه او ټولو د هجوم په ننګرهار کې دی. آیا د دې د کاریابۍ په خاطر د هغه ځوانان چې هغې ځای کې کار کوو، هغې ځای کې دوکانداري کول، هغې ځای کې په یو فابریکو کې کار کوو، دوی دپاره څه زمینه برابر شوې؟ نو په دې کې لا تر اوسه یعنی هلته هم چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غني مونږ سره اولینه دا وعده کړې وه چې په څو برخو کې د صنعتي بانک په برخه کې، د برق په برخه کې، خصوصا د زموږ د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به دا زمونږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي، دې سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې. متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات، د رهبری بی اتفاقي، نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ، نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې په اقتصادي برخه کې بده باندې منفی تاثیر کړل چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوې نه ده. یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي. په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې په کورونو کې په سرایو کې په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي هغوی منتظر دي د ځمکې. همدغه څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې هم آماده دي سرمایه گذاری که باید ځمکې دوی ته ورکړ شي. ول دا نوې ځمکې خو څه چاته یې ورکړي د هغې مشکلات هم حل نه دي. په هرات کې د څلورم فاز پیشنهادونه شوي چې باید زر تر زره توضیح شي. نو دغه مشکلات څه چې دي ته زمونږ یا شورای عالي اقتصادي یا خاصتا رئیس جمهور دې ته ډېر فکر نه کوي، ځکه موږ څو ځل دا پیشنهاد کړی په میډیا کې، کانفرنسونو کې، پیشنهادونو کې، د دوی سره لیدنو کې مشخص شپږو پیشنهادونه موږ ورکول چې موږ نه غواړو چې دومره پیشنهادونه چې هغه نه افغانستان د حکومت د وسی پوره کیږي او هغه د پاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وغه واړي. موږ ماقتی او تخنیکی ستونزې چې دي چې موږ ورسره اخته استو باید دا زر ته زر حل شي.
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري، هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي. ولې قیمتونه لوړیږي خصوصا افغاني تولیداتو ته؟ په داسې حال کې چې موږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو، غوښتنه کوو چې باید افغاني تولیدات رایج شي، خو چې نرخونو ته وګوري نرخونه یې لوړ وي، نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې له افغاني تولیداتو استفاده وکړي.
بالکل، زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو معلومات درکړم. موږ چې څومره ولایت ته سفر کوو یا جلسې نیسو، کانفرنسونه نیسو یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو، هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده هغه تقریبا چې کمه سرمایه گذاري وړه فابریکه ده $15,000 نیولې تر 1.5 میلیون پورې کړې، هیڅ وخت هغه نشي کولی چې بې کیفیته شی تولید کړي. په قیمت کې بیرته راځو، قیمت کې که چیرته پاکستان ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، هند، ترکیه او چین، دغه 15 ملکونه دي چې زموږ په افغانستان کې د 90% نه ډېر مارکیټ ته لاسرسی لري. هغوی د خپلو تولیداتو د صادراتو په خاطر ډېر غټ امتیازات او امکانات برابروي، مالیه نه معاف کوي، برق ورته قیمت کموي، نور سبسیډي ورته ورکوي. نو هغوی غواړي چې افغانستان کې ښه صادرات ولري، ځکه دا دوی یعنی کلونو راهیسې دا دوی مارکیټ دی او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي او ډېر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې مونږ که چیرته مواد خام یا په داخل د دا افغانستان کې تولید کوو، زمونږ د ورځې 15-16 برق ځي. مونږ تقریبا د 13 میاشت کې مونږ حساب کړی، مونږ 80% جانتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو، د هغې مسلکي او معینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروزئ چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته. تاسو یو چانه بودیجه اخلی یا فنډ اخلی، خلک راولئ، هغه یو برخه کې ټریننګ کوو چې د ستاسو دفتر نه ووتل، یو څو روپۍ هغوی ته ورکړي، یو څو روپۍ مصرف شي چې ووته نه ورته کاري نه. تاسو باید د افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوئ مونږ ته. نو دغسې که مونږ د پاکستانی یا هندي یا د بل ځانه یو خارجي تخنیکي کارګر راولو، نو هغه ته ډېر جګ ماش ورکو، دغه ته بیمه سیستم ورکو، هغه ته رهایشي سیستم، امنیتی سیستم باید سهولت وسی. نو کله چې دا وسی نو نشو کولای چې مونږ په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کو، ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږ د کمپنۍ لګ لوړ کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولای شو چې د بهرنی صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو کومو ګورو همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه گذاري کړې او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دي سپورټ کړي او دوی سره رقابتونه هم کوي. د دوی په مقابل کې که ګټه ډېره کمه وسي، که په تاوان هم یو څه وسي، خپل فابریکه فعاله ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهېږي په دې باندې چې بغیر د صنعت او تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي، اقتصاد هم نه حمایه کیږي. تر څو به موږ سوال او خیرات کوو، باید په خپل ټکس باندې ودرېږو، په خپل تولید باندې ودرېږو، خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا د دولت مسؤلیت دی. څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي، یو هم دا ویلې د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي. قانوني مقصد زمونږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونه راځي باید د ګمرک د خوانه راشي، په قاچاقي لارو باندې رانه شي، هغه د هغې کوالټي، د هغې کیفیت، د هغې ټول سټنډرن هغه تایید شي، بیا افغانستان ته داخل شي. ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زمونږ د افغانستان نه دا اوس د هند ته څه تولیدات تللي، ولې متاسفانه چې د هغه د هند سټنډر سره برابر نه و، هغه بېرته رجکټ کړل چې دا بېرته افغانستان د وسنو کرایم به ورکړه. که دغه سیستم موږ د قاچاقي لارو مخه ونیسو، که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي، ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم، زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي. که دغسې هر برخې دپاره موږ پلان جوړ کړو او په افغانستان کې دوی حمایه کړو، دوی ته برق ورکړو، دوی ته مالیه معافیت یو څه ورکړو، د دوی دپاره ځمکه مفته ورکړو، د دوی دپاره د بیمې سیستم جوړ کړو، د دوی دپاره عام په قراردادونو کې هېڅ باید یو یو احساس یو کنفرانسونه یو اشتهار یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي او رقابت به ډېر اسانه دی او مخه یې نیولی شو. نو دغسې بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی او خاصتا د ډېرو مشکلاتو سره بختې استا سبب بیا دام د منځل
ډېر زیاته مننه
زهرو تک خو بی خمان تیری بی دردن تیری بی دلداران تیری تاشوند لزهرو تک پاس ولان نیم چکے